السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان په مرکز ایبکار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو پرونه برید غندلی دی. افغان حکومت هم ویلي چې دا برید ښیي طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي. همو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د ایران قضایی دروي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر په اعدام محکوم شوی او د اعدام سزا تطبیق کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسېدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې بیان کړي دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ترامپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړې چې روسیې د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې هم دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا حملو بیا زور اخیستی وایي. هم پرون په سمنګان په مرکز ایبک وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په دې حمله کې د ملي امنیت شاوخوا لس کارکوونکي ووژل شول او له 500 نور کسان ټپیان شول چې پکې ډیری یې ملکي وګړي وو. د فاریاب چارواکي وایي چې په میمنه کې پر یوه جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلور نامعلوم وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ښاغلي بیدار وویل چې د دې پېښې په اړه پلټنه پیل شوې. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې پر جوماتونو او ملا امامانو حملې شوې دي. وروستۍ دا ډول یوه حمله په پروان او دوی په کابل کې وې. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو پر یوې پوستې د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک او د جوزجان بلخ په لویه لارې د دې ډلې د پیسو اخیستو پر یوه پاټک نن له غرمې مخکې افغان ځواکونو هوایي او ځمکنۍ حملې وکړې. دغه قلو اردو د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د طالبانو د 2 موټر سایکلونو د نیول کېدو خبر هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران قضایی اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلی وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. د قضایي ادارې ویان دغه راز وویل امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی بل ایرانی محمد موسی مجید باندې تر اوسه دغه سزا نه ده تطبیق شوې. تیره میاشت قضایي ادارې ویلي وو چې د موسوي مجید د مرګ سزا د سترې محکمې لخوا ځنډول شوی او ډېر ژر به پرې تطبیق شي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړو د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده.
بینالحق تشکیلاتلره
مناسب غوښتنې نړیوال سازمانونو ته استول شوي او هر څومره ژر چې عملیاتي وضعیت اجازه ورکړي موږ به په آذربایجان کې د بهرني پوځ استازي سیمې ته راوبولو چې دوی په خپلو سترګو وضعیت وګوري. الیف دا غوښتنه پرون وروسته له هغې کوي چې ارمنستان او آذربایجان په تیرو دوو ورځو کې په خپلو کې سرحدي خونړۍ شخړې وکړې او نړیوالو هم پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د آذربایجان دفاع وزارت په دغو شخړو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو ویلي او ارمنستان بیا د درې سرتیرو د وژل کېدو او دو پولیس افسرانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر ډېره د ناګورني قرباغ په سیمې پورې محدود دی. دغې سیمې چې اکثریت اوسیدونکي ارمنان دي د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ جګړې په ترڅ کې له آذربایجان د خپلواکۍ اعلان وکړ. په هغه جګړه کې اټکل کېږي چې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راديو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راديو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت په مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت په ریاست باندې د طالبانو پرونه بریده غندل او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړه چې د سمنګانو د مرکز ایبک خار د پرونی خونړي برید په اړه هم پکې تبصره وکړه. لسیمی به هم تاسو ته په دې اړه راپور درکړو. د هماورې چې د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید، څارنوالان به له ده د جنګي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروېګنې کوي. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټوټر باڼه په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید غندلی او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو اوسني کارونه له امریکا سره د شوې هوکړې په تضاد کې دي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید په نړیواله کچه خبرګونونه پارولي دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سمنګان په مرکز د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو له بریدی یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سیشن به په سهار په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطه وي. زلمی خلیلزاد لیکلي له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عملي کېدو مهم پړاو را رسیدلی دی. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 15 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي ترڅنګ باید تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پایل وای، مګر له دې ژمنو یوازې د بهرنیو عسکرو د کمیدو برخه عملي شوې ده، خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ خبرې هم نه دي پیل شوې. ولسمشر ماڼۍ د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې هوکړې سره په تضاد کې بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سشنبه پورس په کابل کې رسنیو ته وویل افغان حکومت تل سولې ته لومړیتوب ورکړی، خو سولې ته د ژمنتیا په برخه کې د طالبانو په کړنو شک شته.
مردم افغانستان جامعه جهانی سوالای عمده
د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه د لاسلیک شوی هوکړی پاړه د طالبانو د ژمنتیا پاړه پښتن لري. ل امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک وروسته د سولې لپاره د طالبانو ژمنې ناچیزه دي. پر ایبک خار پرونه بریت د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د دوام یو روایت دی.
خوشنط اسرف طالب است.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې لخکیلو لوریو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د کمیسیون په خپل اعلامیه کې لیکلي د افغانستان د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ملکي وګړو د مرجوب لید مخنیوي او د بین المللي بشرپالو حقونو د نقض د قضیو د هر اړخیزي او جدي ارزونې په موخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او فعالو مدني بنسټونو سره ارتباطي میکانیزم رامنځته او ورسره اغیزمنه اړیکه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ناتو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه هم د سمنګان بریده غندلې او د تاوتریخوالي پر کمیدوې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید د غندنې دی او زیاته کړې دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. په پرونی برید کې چې د موټر بم او ځانمرګو بریدګرو په واسطه وشو، د سمنګان د ملي امنیت ځواکونه لس ځواکونه وژل شوي او د تازه راپورونو په اساس تر اویاو کسان چې پکې ملکیان دي، ښځې او ماشومان هم شته، د پوځیانو په شمول دوی ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم ډیر تخریب شوی دی، کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. دا چې وضع اوس څنګه ده، ورزو راسان شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه پیښه تعقیبوي. حبیبزی صاحب، څه تازه انکشافات په دې برخه کې شوي دي؟ د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ اول دا راته ووایه.
سلامونه سنجه صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته څنګه ستاسو ورته یادونه درلوده. تیره ورځ شاوخوا دولس بجې موټر بم د ملي امنیت ادارې مخې ته په سمنګان ولایت کې ترسره شو، چې له هغه وروسته بیا دوو ځانمرګو کسان هم تر ډیره وسله واله نښته وکړله امنیتي ځواکونو سره. تیره ورځ امر دا و چې لس تنه د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي، خو څو شېبې وړاندې چې ما د سمنګان د ولایتي شورا له استاد سره خبرې درلودې، دوی پنځه د وژل شوي کسانو شمېره دیارلسو کسانو ته لوړه شوې ده، چې دوه تنه ملکیان هم پکې دي. او د عامې روغتیا ریاست د سمنګان وایي چې د ټپیانو شمېر هم له درې شپېته کسانو څخه اویتنو ته رسېدلی دی. او د دغه پېښې ځینې ټپیان بلخ ولایت ته سهار را انتقال شوي وو، چې دته د بلخ په حوزوي روغتون کې درملنه ترسره کېده. کومې خبرې چې موږ د بلخ د حوزوي روغتون له مسؤلانو سره درلودې، دوی وویل چې د را انتقال شویو ټپیانو وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی او له درملنې وروسته به زر مرخص شي. خو برید ډېر ویجاړی درلود په سیمه کې. په سیمه کې کابو لسکونه کورونه په بشپړه توګه په ویجاړ شوي دي. او د دې تر څنګ هلته د واده یو سالون یا هوټل و، هلته چې په مخ ورځ هم پکې د واده مراسم ترسره کېدل، چې دا هم په بشپړ ډول تخریب شوی او ډېر کسان پکې ژوبل شوي وو. او د ملي امنیت شاته د موټرو د خرڅولو یو لوی دفتر و، چېرته کابو دوه سوه ګاډي هم تخریب شوي دي. د تر څنګ ته په ملي امنیت او ښاروالۍ ته څېرمه هټۍ وې، لسکونه هټۍ چې هغه په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. او مهمه دا ده چې د بلخ د ولایتي شورا استازو همدارنګه په شمال کې د مدني ټولنو استازو یو اعتراضي غونډه درلوده، او د دغه غونډې په ترڅ کې د مرستندویا بنسټونو څخه وغوښتل چې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي اوس د بې سرپناهۍ په حالت کې دي، دوی ته باید ډېر عاجلې مرسته ورسته شي او تر ډیره هڅه روانه دي چې مرسته ټول او ځانونه کسانو ته ورکړي.
مننه کوم مجيب الرحمن حبيب زيد ازادي راډيو خبريال لبل خلم سره غږیدې د سمنګان د پرونی خونړي بریټ پاړه باندې جزئیات لمک سره شریک کړل. دا چې د سمنګان ولایتي شورا ځینو غړو هغه ته ویلي چې د مړو شمیر زیات شوی دی، دیار لسو کسانو ته رسیدلی چې پکې دوه ملکیان دي او نور د افغان ځواکونه دي. ټپیان هم او یاو کسانو ته رسیدلی د ولایتي شورا د استازو د روختون د چارواکو په خبره باندې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسون د جګړې له ښکېلو خواو بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ځا پالیسی له سره وارزوي. دوی دا غوښتنه نن د یو راپور د خبرولو په محل کړي. راپور د روان میلادي کال د لومړی شپږو میاشتو په جریان کې د ملکانو د مرګوب لپاره دی. په راپور کې راغلي چې د نامنیو په اتسو اتیاو بیلابیلو پیخو کې شاوخوا 500 کم 3000 ملکانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وای ته 2000 میلادي کال په لومړی میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکانو ته مرګ ژوبله اوخته. د دغه کمیسون مرستیال نعیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکی تلفاتو پاړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له کیلو غوړو وغوښتل چې په جګړیزو تاکتیکونو دې له سره کتنه وکړي.
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرزالعملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب نه شي. ښاغلی نظری زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل شوي او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 10% کموالی راغلی. د یاد کمیسون موندنې ښیي چې روان کال د ملکي وګړو له ټولې مرژوبلې 8.5% د طالبانو، 6.5% د نامعلومو عواملو، 15.5% د حکومتي ځواکونو، 6.3% د داعش ډلې، 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوښتي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوښتي د ملکي مرژوبلې د تیر میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 40% کمې شوې. راپور کې یادونه شوې چې ملکیانو ته په هدفي وژنو او ترور د ټولې مرژوبلې 1% جوړوي. د ځای پر ځای شوی ماینونو چې د ایښودلو پړی پر طالبانو اچول کیږي د مرجوب له 6.5% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. په راپور کې همداشان راغلی چې راکټي بریدونو کې چې د ټولو مرجوب له 12.5% جوړوي روان کال ورکې 10% کموالی راغلی. ځان مرګي بریدونه چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 10% ورکې کموالی راغلی. ځمکنۍ نښتی او جګړې چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 6.5% ورکې کموالی راغلی. هوایی بریدونو کې چې تر ډیره د حکومت او نړیوالو ځواکونو له لوري کیږي 40% کموالی راغلی او شپنۍ عملیاتو کې چې هم د همدې ځواکونو له لوري کیږي 90% کموالی ښیي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو د بریدونو تاوتریخوالی سپکاوي 55 پیښې ورسره سبسوي چې 14 خبریالان قربانی شوي، 4 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي.
له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دا دی چې ملکیانو ته مرجوب لا اوان نه وړي،
خو طالبان لخپل اړخ ملکیانو ته د وخت مرجوب له خبرې ردوي او پړې په افغان او بهرنۍ ځواکونو اچوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جګړیز تکتیکونو کې ملکیان بشپړ خوندي دي. یو شمیر عام افغانان بیا په جګړه کې ملکیانو ته د وخت مرجوب لپاره اندېښمن دي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفسهم د کابل خار اوسیدون کې په وروستي وختونو کې ملکي مرصوب له تواډلورونه ډیر سوي د هم په مرکز هم په خارونو کې تر ډیره پورې وسول مخالفین هم اوس په چکړه کې ملکي مرصوب له تفاهم نه کې او همداسې حکومت هم په هوایي حملو کې په هوایي بمباره کې ملکي مرصوب له دوی توجه نه کړی. موږ له دوړو غړو نه هیله کوو یا هم هیله لرو چې ملکي مرصوب له په چکړه کې پام وکړي.
عمران امیر احمد کابل خار اوسیدون په تیرو دوه لسیزو کې تر ډیره قربانۍ هم افغانانو ورکړې. دا ویلت هم معلوم ده چې د حکومت او طالبانو په بریدونو کې دوی په عملیاتو کې تل افغانان قربانۍ ورکوي. موږ په حکومت او په طالبانو غږ کوو چې دوی هغه عملیات چې د یو بل پر وړاندې ترسره کوي جدي پاملرنه وکړي تر څو هم افغانانو ته پکې مرجوب له وانه وړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې عدالت په نظر کې نیولو او د هیوادوالو د بشري حقونو په خوندیتوب سره دی بین الافغاني خبرې اترې پیل او ژر تر ژره دی بشپړ اوربان ټینګ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به لده د جنگی جنایتونو په اړه پوښتنې ګربېګنې کوي. په خپله تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. له 1990 څخه تر 1990 کاله پورې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په تور له 250 کلن هاشم تاچی ځانګړې محکمې د جون میاشتې په وروستیو کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. کازوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په حق کې د نړیوالو جنگي جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګروېژنې کوي. دی د دوشنبې ناوخته حق ته ورسید. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنگي جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24 ویلي وو، پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شک شته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو، د خلکو د جبري له درکه کولو او شکنجې موارد د هم شامل دي. تاچی د کاسوو د ازادي پاوز یو تلې قمندان وو او دغه پاوز په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 5 ساعته پوښتنې ګرځېنې وکړي. دغه خونه په 2015 د کال کې ایجاد سوه چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سوي جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت وو په 2018 د کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. هاشم تاچی دوشنبه مخکې تر دې چې د متخصصانو خونې ته ننوځي خبرلانو ته وویل دی د حقیقت پخلاینې او سولې لپاره مبارزه کوي. تاچی تیر میاشت پر ده د لګېدلو تورونو د بحث لپاره د دې محکمې بلنه ومنله. د مخکې تر دې دا نه ده تایید کړی چې کوم جنایت دی کړی وي. هاشم تاچی دوشنبه د متخصصانو خونې ته له رسېدو سره سم وویل هیڅوک تاریخ بیا نسي لیکلی. دا هغه بیه ده چې موږ د ازادۍ لپاره پرې کړې ده. تاچی د دوشنبې ناوخته دا هم وویل چې له څارنوالانو سره به یې پوښتنې ځوابونه سیشن به هم دوام کوي. د جنایتونو دغه تور چې د بشریت ضد د جنایتونو اتهام هم پکې شامل دی نهایي نه دی، بلکې قاضي به په 2 میاشتو کې دا پرېکړه کوي چې د ځانګړي څارنوال لخوا برابره سوې دوسیه دومره قوي ده چې وکولی سي دی له مخې محاکمه سي او که څنګه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د خپل هیواد وګړو ته ویلي که دی محاکمه کیږي سمدلاسه به استعفا او د تورونو په وړاندې به مقابله کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ کرونا وایروس د جاپان په یو غرنی ښار کې یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و ګډوډه کړې ده په دې اړه باندې تاسو ته راپور لرو دغه ننداره د هغو کوچنیو حشراتو ننداره ده چې د شپې په مخه ځلیږي دې ته بل تیرو او یا کلونو رئیس هر کال په زرګونو کسان ورتلل په دې اړه باندې راپور احمد شیبار جوړ کړی
د جاپان په تاچونو ښار کې د جون په ورسیو کې چې کله لمر تر غرونو پناشي او تیاره وزري وغوړوي په زرګونو اور اورکی په تیاره کې وځلیږي دغه غردي واړه ښار ته هر کال په زرګونو کسان د دې حشراتو ننداري ته ورسي سشکل د دې ژویو د نڅا او ځلاننداري ته خلک نه دی ورغلي مسول کسان چې نندارچانو ته په دې ژویو ته ځلات نندارو زمينه برابرول وایي د کورونا وایروس تخپریدو لپاره هر څه ګډوډ شوی دی خدا شوی لا هم چرخی او لا هم ځلیش پتا څونو کې د ګرځندوی د برخې مسول ماچیونری فونی کې وایي کوم رڼا چې د الوتون کې حشرې خپروي علت د نر او شزي یو ځای کېدل دي دا ژوی د لسو ورځو په مخ سره ملګری کیشي بیا د راتلونکو کال لپاره هغه یا چوي او کله چې بارانونه غیب شي شمالونه ورک شي نو دا حشرات خپلې ځلیدونکو نصابي پیلوي او د ناګانو په سیمه کې چې سین پکې تیر شوی دی د دې ژویو شمیر تر دې ش زرو اوړي د تاسونو شاروال یا زوتاکی فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا آرشیف د معلوماتو له مخې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د سیم په اوښلو د اور اورکه یو شمیر ډیر سیاتو خدا ژوی ورسته تر دې کم شول چې هلته د ورېښمو فابریکې جوړې شوې شاروال بیا وویل تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د شار چارواکو هڅې پیل کړې چې د اور اورکه لپاره چاپیریال شکلې چې د همدې لپاره د دې ژویو کلنۍ ننداره پیل شوه او دا د اوس اویا کال پرې تېرې شي یا زو تاکي زیاته کړه چې د دې ژویو ژوند یو کال تر رسی شي او د خپل ژوند په وروستیو لس پنځلس ورځو کې دوی چلی شي تاکي څرګنده کړه چې په دې رڼاو کې جاپاني روبیا جوته ده چې د عمر تر اخیره به مبارزه کوي
ستاسو لا پیغامونو
پیغام مدنه یا د دې رادیو ته چې به خلک در بدر یو دلمن دی را چې خبرې کوم ورکه تا قربان څنګه به ځو زموږ پیغام نه راسي دا نه زمي چې ځان بچیان مې دي هم بچیان دار هم کو کو کې څو نه ورکی جاي وای یو د مول دا نه لري جاي وای مور پلار یې اس نه لري جاي وای څنګه دې بیا اس نه لري بچیان د لاس ور کړی خو بل هم ولې نه وای ولې مش نه کوي دګر خو نه دګر خو نه در بدر لازم پیغام ور اسوي را سم دې مو یې خستلې یې خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سره دلته به کوم بیا کاری دې وځلې دې
زه سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماش ولسوالۍ دغه د هرات په مجرین کې پروت یم ورور جان زما आवाज تر رئیس جمهور اشرف غنی په ورسې ورته دا څنګه کار دی دا واسه نه میاش کیږي مرته شي نه را کړی دا خلک کونډي دي چې باندې ګر فکر کوي دا څه کې ساده چې معنا اوس دا د شاش پر در په کار پر کاټ پر کوي اغه یا چې سړی ګرد ورو په اوراش په څنګه کې پر در په هغه در تر دفتر نه راوځي دا ورې تاسو ولاړ دی وای راغه هغه در دا چې څه وخوري دا څنګه ساره دې ته سره کم ساتي چې مې ست د خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره غل څه ته د پرنيره وته د پوره ورته تاسو ولاړ دی وای راک چې څه دا کولونه وخوري پار کارت کې ورور مان نه لسته نه نه پوسټ ولسته نه اته نه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام غره ورور ستر زموږ پوچھے کی سارا عمر خان نو کسنگ نہ دے
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کې نوریاس نوری استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سره ګیل لاورو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړي بیان اعلان که وبخی په بیان کې په نور جزئیات نه دی ورکړی، خو دواړه وزیران داسې مهال خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو لخوا حمله پر ورسته کې بیا زیاتې شوې دي. د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یو جمعه تیر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوې دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستان نن اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل کړي. د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین څو میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا او بعد د هیواد پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستی و پیلیږي. د ایران قضایی دروایی د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزی ادارې سیایی د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. دغې ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نوول رضا اصغری تېره اونۍ اعدام شو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسېدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته یوه غوښتنه استولې ده. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول.
نوریاس نوری چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس دویمه نیمای پیلو. لومړی یو راپور لرو د هلمند د بوست فابریکې، بیا دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډی اچار تفریح خپرونه. خو راځو راپور ته. د هلمند د بوست تصدی یا فابریکه بیا فعاله شوې. چارواکي وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته اوه کاله وړاندې پای ته رسېدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوس تصدۍ کارونه چې اوه کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول، د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروطې بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندېدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کالکو کرکیله کړله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم سره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسېدلې. که څوم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر و کال پر کور ناست ول او اوس چې فابریکا فعاله سوې ده په دندو خوشاله دي. خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بوس تصدۍ فعالیت دی.